بیا به پیش ببره نوری صاحب.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوری اسنوري هرکلی کوم. وبور چې افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړې ستړي شوي خو مشران باید له سولې د نظام د نسکورولو او وخت رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی. د ازادې اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړی چې د ازادي راډیو تاجک څنګه پرته له خنډونو خپل فعالیت ته په دې هېواد کې ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوې. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو ولسمشرانو پر هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثا را تحقیق بکنن و تا در افغانستان
پیزنگری دول پردی بحث رو شد چه چرنگ در افغانستان و متحدو ایلتون و مشران و چکم بحثون بگرام که کری و حقا پراتون که بیا هم در دوار رو هوادون در چارواکل لوری تحقیب شید. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28مه په بګرام کې کتلی وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستان بهر د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بیسود ولسوالۍ کې ووژل.
د بیسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتی سیمې کې نصرګند وسلوال لوري ننګرهار استیناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سرپشت رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استیناب محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسله والو وواژه. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلیو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټولو لوبډله د 150 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسیخ خپره کړه له هغې کمه ده چې په تېره نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 14.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیل جریان له ټلویزیونونو کتلی و. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د 6 ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې په سنا کې استزا کیږي. لومړنی ولسمشر اندریو جانسون و چې په 1988 کال کې په سنا کې استزا شو. دوهم هم بل کلینټن و چې په 1999 کې استزا شو، خو دواړو ته په سنا کې برات ورکړل شو. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم وړ بللی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکو په سنا کې اکثریت دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغه محاکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړی چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهری الدین په نوم چې په نوم یې د جنوري په 1 استولی لیکلی چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د تاجک څانګې څلور غړو ته د شپږ میاشتو په مخ د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې اووه نورو خبریالانو ته یې په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د تاجکستان د قانون له مخې باید لږ تر لږه دا اجازه یو کال په مخې وي. په تاجکستان کې د ازادي راډیو د تاجک څانګې پخوانی اجازه نامه د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د بی سرحده خبریالانو سازمان، د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر له نن په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. اوهان د 9 میلیون اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او د همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرې ډېر اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نه ځي. پر دغې نوې ناروغۍ چې له یو انسان بل ته لیږ دي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 10 تنه وژلي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې داسې ویره شته چې دا ناروغي په نړیواله کچه خپره نه شي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه بیا هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې د نظام د نسکورولو په افغانستان کې د نظام د نسکورولو او وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د سویس د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره هم د دې غونډې ته څنګ وکتل.
یو ښه او مفید ملاقات و د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصتا ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي د خپل هېواد ساتنه وکړي.
د دې کتنې په اړه مو د ولسمشر غنی د ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. آیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او د دې وزارت د سیاسي مرستیال په توګه د هارون چخان سوري ټاکنه په دې وزارت کې د اصلاحاتو د پیل شوې لړۍ یوه برخه ده؟ د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر په دې اړه وایي،
بعضې ګمارنې په سیاسي لحاظ کېږي چې هغه ډېر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي پر وو هیوادونو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو اتبا هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. د خپرونې په 2 مئی کې 2 اونیزې خپرونې درته خپرو.
د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت چې کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی.
د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې دولت څومره مسؤلیت لري چې بشري حقونو ته پام وکړي. او په افغانستان کې د بانک پر تاریخ هم د بلې خبرونه کې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې غږېدلې وو.
په 2012 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري.
د د دې او نور مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي کچې طالبان سم سول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه وکتل. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره په کار دی چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. دا هغه خبره ده چې طالبانو تر اوسه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې څخه واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ وویل، آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي؟ که چېرته دوی دا غواړي، افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېږي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي څلور پنځه ښځې یې کړي دي له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غني بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګی حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل، هلته باید سوله وي او دا یوازې هغه وخت کېدای شي چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښېني او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسان هم نه دی خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او هغوی ته یې اسانتیاوي برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوې غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هېواده بهر د تروریستانو ځالې له منځه یوړل شي.
په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې ولسمشر اشرف غني د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ پرون له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې کتنې وروسته په یو بحث کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپلې اړیکې عالي وبللې او ویې ویل،
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that has an excellent relationship including today.
له ولسمشر ټرمپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو یم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېرې ښې اړیکې لرم او دا ځکه چې زه خپله اړیکه د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ټرمپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړې او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شو پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز افغان ولسمشر د دغه کتنې په باب مو د ولسمشر له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. دا مرکه احمد شیبر پرون د سکایپ له لارې کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. د مرکې کیفیت سم نه دی، له مخکې بخښنه غواړو. ښاغلي صدیقي په ځواب کې وویل،
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په هکله خبرې اترې وسول، بحثونه وسول او خاصتا هغه موارد باندې بحث وکړو چې په تیری اتی ملاقات کی دوار مشتان بگرام کی کڑیو او دا افغانستان دے سولا او دا امنیت پا حق لے دوی خبر کڑیو او مفید ملاقاتو او دوارو متحدینو ترمنس دا خراوابتو دا لارٹنگس پا حق لباندی او خاصتا چی ملک مشتان ترمن دا افغانستان دا امنیتی زواکنو تخیر قدردانی او پی چی دوی وست کولی سی خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلکه باندې د ترخګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقي صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلي وو، دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه.
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې دغه ملاقات د دغه غونډې عاشق ترسره شو، ملاقات افغانستان د موجوده حالاتو په هکله باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په هکله باندې خبرې وشوې، او د سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي، او بله مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خدا چی د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په هکله، د افغانستان د سولې په هکله خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولی شو په ګډه افغانستان ته سوله راولو په هغه باندې خبرې وسول، د همکاریانو د ادامه په هکله باندې چې دا چې موږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسول، او خاصتا څنګه کولی شو چې موږ خپل مشترک مبارزه تر هغه ته وړاندې مخته بوځو، دا هغه مهم مسائل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشرانو باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي و چې د سویس د دوست د اقتصادي غونډې تر څنګ د افغان ولسمشر او د غرض د امریکا د ولسمشر تر منځ د تیرې ورځې د کتنې په باب نور جزئیات راسره شریکول، دا چې په دې کتنه کې دواړو ولسمشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي، لکه څنګه چې مو واورېدل، د دواړو ولسمشرانو تر منځ دغه کتنه ډېره مفیده یا ګټوره وبلله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د سهار اته بجې اتلس دقیقې دی. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ایم په 1350 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت کې وروستی بدلون د سیاسي تشې ډکول نه د مدیریتي تشې ډکول بولي. د دې کمیسیون رئیس پرون د دغو څرګندونو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې د بهرنیو چارو وزارت د نوي سرپرست هارون چخانسوري په اړه قضاوت وشي. ښاغلي چخانسوري ګمارنې په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
په بهرنیو چارو وزارت کې د نویو بدلونونو په دوام تازه ولسمشر غنی هارون چخانسوري د دې وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست په توګه ټاکلی دی. خو د ښاغلي چخانسوري ګمارنه په کور دننه په ټولنیزو رسنیو کې لږ غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارکوونکي فکر کوي چې ښاغلي چخانسوري ته د یو کلیدي وزارت واګې سپارل پر ځای پریکړه نه ده، خو د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په دې اړه قضاوت کول له وخت مخکې ګڼي. د دې کمیسیون رئیس انجینر هلمند هلمند د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ګمارنه د سیاسي تشې د ډکولو په هدف شوې ده، نه د مدیریتي تشې. بعضې
ګمارنه په سیاسي لحاظ کې چې هغه ډیر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي، ادریس زمان دا سموده تیخه مدیریت درلودو او وزارت سټراکچر یو څه برابر کړی دی. د اصلاحاتو لپاره یې پرانیستې کړې وه، یعنی د اصلاحاتو لپاره یې فرصت برابر کړی وو. نو دا چې مثلا ادریس زمان لرې شو او چغن سړی راغللو، نو هم هیله کیږي.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست ادریس زمان ویلي وو په تیرو څو کلونو کې په دې وزارت کې سیاسي او سلیقوي ګمارنې شوي چې ستونزې زیږولې دي. د دې وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به په دې اداره کې ګمارنې رڼې او په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. ښاغلي چخانسوري په عامه اداره کې د مسترۍ ترکه زده کړې کړي او د ولسمشر د دفتر د رئیس او دغه شان د ویان په توګه دندې ترسره کړې دي. نوموړی تېره ورځ ناوخته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ادریس زمان پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست وټاکل شو. د وزارت د کارکوونکو لپاره د وړتیا معیار د افغانستان پیژندنې، سیاسي پوهې او نړیوال اقتصاد تر څنګ په نړیوالو ژبو د پوهې د ازموینې پلي کول هغه څه دي چې د اعلامیې پر بنسټ یې باید نوی سرپرست وزیر او سیاسي مرستیال عملي کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تېره ورځ د یو شمېر سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماټان هم وګمارل چې د اجرایه ریاست د مخالفت سره مخ شول. اجرایه ریاست که څه هم د ښاغلي چخانسوري د ګمارنې په اړه څه نه وایي، خو تېره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وبال او ترخوایي خبرداری ورکړ چې دغه یو اړخیز کارونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوځي. ښاغلي عبدالله ویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړه لیکې هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې دا حکومت جوړ شوی دی. په همدې حال کې په هندوستان کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالي په اداراتو کې ادلون بدلون د حکومت یو برخه ګڼي، وایي ولسمشر صلاحیت لري چې خپل مامورین تغییر او تبدیل کړي.
حکومت او رئیس جمهور د دې کامل صلاحیت لري چې خپل حکومت په خپل تشکیل کړي، البته د نورو متحدینو سره په مشوره. په دې خاطر چې د حکومت د بهرنی پالیسي او داخلي پالیسي مسولیت رئیس جمهور ته راجي کیږي، تر څو وکولای شي پلي کړي هغه تګلاره چې دوی له دې ځانه پاره. هیله من یم چې داسې اشخاص په وزارتو په ادارات کې وګمارل شي چې معیارونه یې پر کړي او د افغانستان د دغه اساس او د بحراني حالت څخه د باندې وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت هم له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع وګماره. دغه بدلون هم په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځانه سره درلودل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار اته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دی او شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یوه مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلی ونه ګڼي. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع ده، یو ورک سوی مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونې پوښتنه مطرح شوې چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي؟ د خبرونې په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نشه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونې د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4,500 ملکیان وژل سوي چې 2,000 کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنگي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمېر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالي جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د شذو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خپرونې مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خپره سوه. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا پخوانی سرتیری غوسه دي که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقالې د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقالې د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقالې د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریکې کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقالې لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل سوي چې د افغانستان له جګړې هر څوک بېله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډېری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. په اوس وخت کې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګه د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتباع متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمېر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شاملې شي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډېر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی وو چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د پنځو نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتباع یې منع کړل. په دغو هیوادو کې ډېر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمېر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سیشن بی په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیقیږي او بیا شمیر ویزی به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو ویب پاڼه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبه پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
تاسو ل پیغامونو
په مولوی زاده د نندره او د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ د لیسې په معلم نیمه مونږ په جنبيري لښته کې 250 معلمینو ته د اوسیدونو لري ورکړل شي. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل مونږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ په هغه شروع باندې په دغه باندې نورو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هر خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره هر چا ته مراجعه وکړ چې څوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیس دفتر ته مو هم شکایت وکړ چې چا پوښتنه ونه کړو. په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړي، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړي رئیس جمهور ته ووایي چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام وسلام علیکم.
دا خپل پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر خبرې کوم. وختن می دولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلومینو ریاست کې تر دې دمه مونږ ته د 1993 هجري لمریز کال د خپلو شهدا او مشونه نه دی راکړي. یاد ریاست په ګڼ شمېر فساد کې ښکېل ده. هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولسمشر صاحب چې تاسو باید زمونږ غم وخورئ. دا شهدا او معلومینو وزیر چې دی هیڅ زمونږ غم نه خوري.
السلام علیکم.
په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشي. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ وکتل. په ننګرهار کې یو قاضي پرون د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیڼی وایي قاضي رفیع الله پرون وسلوالو په بیسود ولسوالۍ کې وویشت. ټاکل شوی دی تر 19 کلونو د لګ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دا شمیره له هغه کمه ده چې مخکې په نومبر میاشت کې په استاز جرګه کې دغه بهیر پیل شوی و او خلکو د ټلویزیونونو له لارې لیدلی و. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په دې هیواد کې ادامه ورکړي. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی دی. په دې ښار کې یوه وژونکې ناروغي په دې وروستیو کې خپره شوې. د چین حکومت وایي په دغه ناروغۍ په ټول چین کې تر 500 ډیر کسان اخته شوي او تر اوسه له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. ازادي راډیو او ریاو مخیل دی چې اونیزو خبرونه توار ورسیږي. کندهار ته ځو. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د شترمرغ فارم جوړ شوی دی. فارم څښتن ازادي راډیو ته وویل چې روزل شوي شترمرغان د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم لیږلي او کاروبار یې ډیر ښه شوی دی. صادق رشنی دی فارم ته ورغلی دی او وزیت له نږدې کتلی.
د کندهار یو اوسیدونکي شرف الدین په دغه ولایت کې د شترمرغ د روزنې لمړنی فارم جوړ کړی او دا مهال پکې لسګونه شترمرغان تر روزنې لاندې دي. شرف الدین خپل فارم ته د خلکو د غشتنې سره سم د ایران او ترکیه څخه کوچنی شترمرغان راوړي او په خپل دکان کې فلوري. د ازادي راډیو ته وویل چې له دې فارم څخه تر دې مهاله 6000 شترمرغان د کندهار ترڅنګ په کابل، هرات، غزنی او نورو شمالي او جنوبي ولایتونو کې فلورل سوي او لا هم شه بازار لري. دغه فارم لرونکي د خپل کار څخه خوشتي او له دولت د معیاري فارمونو د جوړېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست هم په دې ولایت کې د شترمرغ د روزنې په صنعت کې د پراختیا خبر ورکوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري د شترمرغ روزنه د مالداری او اقتصاد لاړخه ګټوره یادوي او وایي چې د لا پراختیا لپاره پر یو نوې پروژه کار کوي.
څنګه چې شترمرغ انگور غوکه ډیره زیات اقتصادي او طبي اهمیت لري، نو په دې خاطر یې غوکه هم ګرانه ده او هګۍ هم د نسل په خاطر باندې ګرانې دي. نو موږ هم کوشش کړی دی د وزارت زراعت په چوکاټ کې مو یوه پروژه جوړه کړې ده، که دا منظور شي دلته به د ترویج په خاطر موږ خلکو ته د شترمرغانو پروژه تطبیق کړو، خلکو ته به شترمرغانو ماشینونه هم ورکړو. خو دغه کار چې په کندهار کې شروع شوی دا ابتدا شروع شوی او ښه نتیجه یې ورکړې، د کار مخته روان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د شترمرغه روزنه اسانه او مصرف یې کم دی، خو غوښه یې په لوړه بیه د پلور بازار لري. له کندهار وړاندې د شترمرغ یو بل فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی وو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی، او دولت کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغه سه پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې الته ذکر سوی دی. ولی دا چې نن سبا دولت بعضې حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت یې نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت و تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله. خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند یې له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کیستا دغه دی زوف نقاط دی. درهم موضوع دی مظاهره ده چې مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی که خپل حق واری، خپل مسلم حق واری، ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی که لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دیچا زوی وزنی، یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا دیچا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگیگی، دغه غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شوه ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین و تراسو مونگه قانون دی اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کو دی جزا پا قانون که جرم پا گوته سویدی، اغت مجازات تین سویدی، او هم دغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال و حقوق او دغسې هغه خشونت موارد چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده هغه په ګوته سوي دي. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پوښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوي دي او توشیح سوي دي او په رسمي جریده کې فرضاً دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوي دي، نو په دې کې له ټولو نه مخکې زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې کله توران کس نیسی عقب د قوانینو پرانا کې په اصول کې یو کس بنیسی او داسې نسی چې د بی د اصول او بی د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادی سلب کی او برات زما حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه توران او یا مزنون وګڼي، په دې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی هغه اصلی حالت د ده چې دغه بریوزیمه حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه سارندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د توران کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ته ثابته کړي واضحه کړي او بغه په رابطه پولیس ښه کافي معلومات ولري. سارندوال کوای چې د دغه مدارکو د دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپله مطلوبه مطالبه د محکمې نه غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو توران په حقله باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه سارندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا اغم په تناسب د جرم مجزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو خپل آزاد نظریات وړاندې کی. د دې د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسي دغوی مسؤلین تهدید نسي دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دای دند او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا و خواست ده که چه بشری حقونو تجمن سی
او د هر چا حق پل حقدار تار کلسی. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستم ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې په هر اړخ کې که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد شته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندي او استخراجوي او بدون د پرسپال دا په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي چې د دې پیسې د دې ثروت و د دې فایده جهانیانو ته رسېږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کوو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
مهرباني سي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان او نړۍ کې د بانک په تاریخ خبر یاست.
په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډیر زیات لاسته راوړنې لري.
بانک په یو ټولنه کې څه ارزښت لري؟
د غلو نه پازاب او پلیار به پیسې ورلې په رقم بل رقم په دې بانک مسله ده. داسې مسله ده چې به جنجال ده. پتو هغه مقدار پیسې چې کار ورکړی شي ډیره پسانه طریقه یې وخت.
او هغه وخت چې بانکونه نه وو، خلکو خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟
دغه سپینزورو به د خپل پر ملا باندې سره تاریخ بانک نه وو، صندوق نه وو، صندوقچه نه وو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بانک لرغونتوب ته تم کیږو، بیا بانکي سیستم څېړو او د خلکو خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. بانک هغه ځای دی چې هلته خلک پیسې، زیورات، مهم اسناد او ځینې نور ګران بیه شیان د خوندي پاتې کېدلو لپاره ږدي. په افغانستان کې بانک د پرمختللو هیوادونو په پرتله دومره اوږده سابقه نه لري. د لومړي ځل لپاره په 1912 کال د ظاهرشاه په وخت کې د ملي بانک په نوم بانک له 9.6 میلیونه افغانیو سرمایه سره په کار پیل وکړ چې 2.5% برخه یې خصوصي او 28% یې هم دولتي وه. لږ موده وروسته د یاد بانک سرمایه 30,000 ډالرو ته ورسېدله. د ملي بانک په رامنځته کېدلو سره په لوړه کچه اقتصادي بدلون رامنځته شو. ملي بانک د بهرني تجارت لپاره له آلمان، ایټالیا، انګلستان، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د وخت په تیریدلو سره نور بانکونه لکه د افغانستان بانک، پښتني بانک او داسې نورو د خلکو پر مخ وار پرانیست. وړاندې تر دې چې د بانکونو لرغونتوب نور هم روښانه کړو، هغو زمانو ته ورګرځو چې بانکونه نه وو. د کندوز اوسیدونکی احمد جان وایي چې که څه هم هغه وخت دومره پیسې نه وې، خو همغو لږو هم زیات ارزښت درلوده. خلکو به ډېرې په قدر او غور سره ساتلې.
واسکټانو کې به مو کولی یا کورتې دې به زنځیري جیب درلودی او یا به یو ساختي پټاکې ځانه د موچانو جوړولی. په هغه وختو کې نو دغه سپینزورو به د خپل پر ملا باندې سره خپل په پرتګاش به زړه وځي دغه بس ورسره به ویل به په خو پیسې وسلو روپم ډیر امنیت لري نو په خو په دغه ځای کې ساتل خوري بانک نو صندوق نو صندوقچه نو ځان سره به ګرځول دم ارزه شوی ورسره به وځي پر کوشیان کې سره ساتل کا بازار خورجین غوټه په داخلو کې صندوقچه مال چا سره پیدا سول
کاغذی پیسې د بانک له تاسیس څخه مخکې په 1299 کال د شاه امان الله خان په وخت کې د خلکو لاسونو جیبونو او بکسونو ته ورسېدلې. د یادو پیسو له بې وخته زړېدلو او ورکېدلو څخه د مخنیوي لپاره او د ځینو نورو اړتیاوو له وجې د بانک ضرورت احساس شو. د بانک د تاریخ د لا روښانه کولو لپاره مو د کابل پوهنتون د اقتصادي پوهنځي له استاد پوهانیار اکلی رحیم څخه پوښتلي دي. نوموړی په پیل کې د بانک د کلمې د معنا په هکله وایي.
د لومړي ځل لپاره په ایټالیا کې د بانک په نوم بانک هغه اوږدو چوکیو ته وایي چې خلک په هغې کېناسته او دغه تبادله یې کوه. او دلته داسې یو سیستم رامنځته شو چې کوم خلک یو هیواد نه بل هیواد ته ته دغه بانک کوم کسان چې ایټالیا کې وجود یې درلودې دوی ادو پیسې اخیسته په مقابل کې یو سند به یې ورکوه. نو اساس د بانک په دنیا کې د ایټالیا څخه رامنځته شو او د هغې نه وروسته که افغانستان ته راشو په افغانستان کې د مجید زابولي په نوم زموږ یو تاجر و هغه په 1911 کال کې یو مالی نهاد رامنځته کړ. هغې نه وروسته توجه دې ته شو چې مونږ کولای شو دغه مالی نهاد په یو رسمي بانک په شکل استفاده کړو چې په 1912 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري. تولیدي بخشونو کې ډېر زیات نهادونه سپورټ کړ، د هغو نه مالي ملاتړ وکړ چې هغه یې رامنځته کړ. مثلا مونږ که د نساجي فابریکې وګورو، د قالین بافي فابریکې وګورو، د میواجاتو د پروسس فابریکې وګورو، ډیر زیات په افغانستان کې د ملي بانک په واسطه ملاتړ شو.
د افغانستان بانک ته د بانکونو مور وایي. دا چې یاد بانک څه وخت رامنځته شو بیا هم استاد رهین وایي.
په 1913 کال کې توجه دې ته شو چې ښه به دا وي چې مونږ یو مرکزي بانک ولرو. په 1913 کال کې مرکزي بانک رامنځته شو چې د افغانستان بانک په نوم یادیږي، چې دغه بانک د بانکونو د مور په نوم یادیږي، همچنان د دولت د بانک په نوم یادیږي. دغه پیسې چې اوس په افغانستان کې استفاده کوو دا د بانک مرکزي په واسطه چاپ شوی او مونږ ته د ارزښت وړ دی. د هغې نه وروسته ځینې نور سکتوري بانکونه رامنځته شو. کله چې په 1920 کال کې د بانکدارۍ نوی قانون نافذ شو، موږ د بانکدارۍ نوی سیستم تطبیق کړ.
کله چې په افغانستان کې د بانکونو قانون جوړ شو او د اساسي قانون په 10مه ماده کې ځای ورکړل شو، له بلې خوا مرکزي بانک هم د خصوصي بانکونو مسؤلیت تضمین کړ. نو له دولتي بانک سره خصوصي او بهرنیو بانکونو هم کار پیل کړ. د بهرنیو بانکونو د نمایندګۍ له ډلې څخه الفلا بانک، پنجاب نېشنل بانک، آریان بانک او حبیب بانک یادولی شو. د بانک د ارزښت پاکلا د غور وسونکو نجیب وای
د غلو نه پازاب په لیار به پیسې ورلې په رقم بل رقم په کورو کې به ساتل یا په دودکش کې ساتل یا په داشتي کې یا موګه خورلې پیسې په دودکش کې وړه یې خې دی کوم کارتن مرتن کې به چې جمع شوی د پیسې کار نه دی مال ته پاتې دی او بس چوری شروع کړي د پیسې نیمګای نیمګای سوي وي. زه خپل د نن مې پیسې په کار وي ولایت نه ورور ته مې ټلیفون وکم او د ما پاکون باندې ما ته پیسې ورلې چې دلته کابل کې مې پیسې په کار دي بس یو سات پات چې واشم پیسې پر وښنه ما یعنی یو وخت ما اسکرب کار و دوی هفته زو منتظر موتور ونه چدا نو پیسو ته بیا مول یار سنجاولا چزه بده د غلون د سر رقم لګم نو د بانک مساله و داسه مساله ده چې به جنجال ده پټ واشه مقدار پیسو چې کار و کرش ډیر په اسانه طریقې وروخله.
له خصوصي بانکونو څخه د مرکزی بانک څاره نه دي سبب شوه چې ګان شمیر خلک په خصوصي بانکونو لکه نوی کابل بانک، عزیزی بانک، میوان بانک، باختر بانک، غزنفر بانک او داسې نورو باندې باور وکړي. یاد بانکونه د پیسو له راکړې ورکړې سره د دولت د کارکوونکو معاشونه هم ورکوي، د برق بل او د پوهنتونونو فیس اخلي، بیا یې اړوندو ادارو ته سپاري.
نوم مې اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تیر یادونه را تازه کوي.
دا چې عام خلک د بانکونو په حق لڅه نظر لري، له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غوږ شئ.
نوم مې امجد دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. داسې نه شي چې حکومت سبا خراب وي او ټول پیسې مسې هر چی رانه وړي، د هغه نه ښه ده چې په جیب کې را سره یا په کور کې صندوق کې پرتې وي، داسې مطمئن ځای کې پرتې وي، خپله بانک کې نه ساتي.
زما نوم عرب شاه او د قره باغ اوسېدونکی. زبانک تدید خطر رغنه چې او مقدار پیسې ما سره شته دی نقدی دا غواړم چې په امن په خاطر باندې په بانک کې دې مو بانک متصاتی کړه.
نوم واحد الله دی لوګر ولایت نه. بانکونه د اعتبار ور دي ځکه چې د افغانستان بانک تاثیر لاندې دي که کوم بانک مثلا ماتیږي یا تاوان کوي د افغانستان بانک حمایتي وي د خلکو تاوان ورکوي د خلکو پیسې دارایي نه سوځيږي بانک ملي تضمین ته اخیستی دی په هر صورت چې دي محفوظ ده دارایي.
دا مهال په افغانستان او ولایاتو کې 14 بانکونه فعال دي چې یو یې دولتي او نور یې تجارتي دي. د بانکي سیستم او خلکو ته د خدماتو په حقله زمک همکاري فرشتي مرسل د افغانستان بانک له کارکونکو عبد الله فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
څنګه یو څوک کولای شي چې په بانک کې حساب خلاص کړي؟
ډیر اسانه لار ده چې مثلا تذکره ده نارکور کې چې اوسې د برق بیل ده کوم ځای کې چې اوسې وکیلي گذر یو امضا یا یو تصدیق ده د اکثره بانکونو دا پالیسي ده چې ته 1000 روپۍ باید ولري چې هغه حساب پې خلاص کړي.
بانک کوم کارونه د خلکو لپاره کوي او کوم سهولتونه رامنځته کړي؟
پیسو را جمع کول دي، پورونه ورکول دي، سپما حسابونه دي، جاري حسابونه دي، محلي حسابونه دي. جاري حسابونه هغه حسابونه دي چې که چیرته یو څوک غواړي بانک سره پیسې کېږدي هغه هر وخت کولی شي پیسې وباسي. محلي حسابونه هغه حسابونه دي چې هغه د وخت ویش سره سم مثلا مشتري ته وخت ورکول کېږي چې دومره پیسې په دومره وخت کې ویستلی شي. خپلې پیسې زه له بانک سره د دومره وخت لپاره کېږدم کېدای شي هغه په مقابل بلکی بیا نوری پیسې ورکی بانک،
یعنی اضافه
پیسې ورکی
پیسې کار ورکی،
یعنی د پیسو په مقابل کې پیسې ورکوي چې هغه ته مونږ ګټه ویلی شو. او بل سپما حسابونه دي، څو غواړي په بانک کې پیسې کېږدي د زیات وخت لپاره وي، خو وخت معلومه چې مثلا د څومره وخت لپاره باید وي.
اوس دا نور سیستمونه چې رامنځته شوي مثلا په اسانه کولی شي د کارت په ذریعه خپلې پیسې واخلي، دا سهولتونه راته وضع کړي.
که چیرته نړیوال سیستم ته وګورو هیڅوک په جیب کې پیسې نه ګرځوي، یعنی کیش نقدي پیسې په جیب کې څوک نه ګرځوي، ټول سیستم د کارت له لارې مخته ځي. یعنی که چیرته ته غواړي یو څه واخلي کارت تر سره دیارې سوپر مارکیټ ته ځي مغازې ته ځي کولی شي مغه کارت په واسطه هر څه ترلاسه کړي، یعنی ضرورت نشته چې ته خطر سره مواجه شي پیسې درنوره کې شي یا خراب شي. دا سره یو کارت دی.
افغانستان کې دا سیستم شته؟
دغه سیستم ډیر کم دی. ای ټی ایم دی چې هغه د پیسو راخیستل دي تر اوسه دومره پرمختګ نه دی کړی، دومره غم نه دی. لکه آنلاین پیمنټ دی اوس اوس رایج شوی دی، سیم کارت له لارې ته کولی شي برق بیل ورکړي.
اوس درته وایي چې پرته له پیسو څخه نور کوم شیان په بانک ساتل کیږي؟
مثلا طلا دی، ځینې نور قیمتي توکي دي، او ځینې داسې سندونه دي چې یو ادارې نه اخلي کولی شي بانک سره کیږدي د یو چیک په شکل.
د کور قباله
دی. ډیر مسایل دي چې بانکونه کولی شي خلکو سره کومک وکړي، خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي.
تاسو مخکې له قرضین یادونه وکړه چې ځینې بانکونه یې خلکو ته ورکوي چې مشکل پیل کا. کوم کس چې غواړي له بانک څخه قرضه واخلي کوم شرایط باید ورته پوره کړي؟
ته چې پور اخلي تا سره باید قباله وي. مثلا چیرته کاروباري ځای لري دغه ځای جواز در سره وي، یو شرکت لري دغه جواز در سره وي. حتماً یو تضمین باید ورکړي چې 100% دغه پور هغه کوم څه چې تضمین کې ورته کې دی هغه باید پر کې.
اقدر ته وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان په بانک باندې بې اعتماد شوي دي. مرکزی بانک څومره نور بانکونه تر څارنې لاندې لري او خلکو ته ډاډ ورکولی شي؟
ځینې مسایل چې هغه ډیر په لوړه سطح وي، نور په ټوله کې په ټولو بانکونو باندې دی هغوی د مقرراتو جوړول بانکونو ته باید هغه کړنلارې مونږ وښیي چې ټول نړۍ کې دغه سشته دی چې مرکزی بانکونه ځي، شخصي بانکونه او نورې مالی ادارې، یوازې بانکونه نه، نورې ټولې مالی ادارې چې په هیواد کې شتون لري هغوی لپاره جواز ورکوي، د هغوی نظارت کوي، د هغوی لپاره دغه مقررتي بخشونه جوړوي، مقررې جوړوي، په هغوی باندې بیا پلي کوي تر څو د خلکو هغه څه چې بانک سره کېږدي هغه باور شي دی هغه وساتي. او بانکونه نشي کولی غیر قانوني کړنې ترسره کوي، او که چېرته ترسره کوي نه حتی د هغوی کړنې جواز هر څه له منځه وړي.
ډېر مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې پیسې او نور قیمتي شیان مو په بانک کې خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
چه دا حسن شور ما شور ما شر وسو چه دا حسن شور ما شور ما شر وسو
پکاله کته کور دمک مروسور پکاله کته کور دمک مروسور چه د حسن شور ماش کریه ماشن چه د حسن شور ماش کریه ماشن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا کنا سنم پہ یاد میں جے گرو سو تہا کنا سنم پہ یاد میں جے گرو سو چتا حسن شور ماشوری ماشر وسو چتا حسن شور ماشوری ماشر وسو پکاله کته کور دمک مروسو چتا حسن شور ماشوری ماشر وسو